آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي ځینو افغانانو یا د آزادی رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنه په زور به یې وباسي ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالي نو ښه ژوند به کولی سي ځکه خپل وطن یې ده په هر حال دا پیغامونه وروسته راځي اوریدونکو موږ په دې خپرونه کې له یو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده رحمان الله اتل د ننګرهار اوسیدونکی دی له پانتون فارغ دی اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانیستوي خلک ورځي ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي البته مطالعه یې وړیا ده تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي خو راځئ په پیل کې د اورېدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم دادا ذکر اجازه کارکون څخه دا هله لرما چې ورور آزاد نمرات ولادت لارام د ولسوالۍ ما اوس په هغه کې سم نن تن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خاده نشته راکښنه نو والسلام
السلام علیکم دادا دې رادیو ته سلامونه وړاندې کو بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی ډېر زیات ګران دی چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور مو وخت نه ضایع کوو السلام علیکم ورحمت الله
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي احترامات کوم نوم مې محمد عارف پکتیکا ولایت وازی خالص والی اوسیدونکی یم نو وایي خوای و ډیره لري او پرته ولسوالۍ ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده نو له لوړو فورو چارواکو همدا غوښتنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی نو روډه چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي نو له لوړو فورو چارواکو همدا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي خلک ډیر له ستونزو سره مخ دي یعنی که مریضان وي که هر څه وي هېڅ لار نه ولر کېږي چې په کومه طریقه یې یوسي څنګه یوسي نو مخابراتي شبکې ورسره ډېرې ستونزې دي نو دا مغوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعاله شي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هله دوه کې چرو به وایي د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو چون چې زه په سفر کې یم او د وطن نه لرې مسافر یم خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتاب کې وظیفه ترسره کړې ده د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي او کله ریاست امنیتي ملي ته وړي او هیڅ داسې دقیق غړی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای زوروي وای ټکی وای وهي بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب زما فامیل زما د کورنۍ غړي زما ورور زما پلار دغه زورول کیږي زما زوی زورول کیږي په کوم اساس باندې زورول کیږي دا سرکنته به عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت د هیڅ ته خطر نشته دا څنګه خطر دی دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلته کول ورکی بیرته بیا پیوا بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطی ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوال ورته متوجه شي دا څه کوم په اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل
چې نن هر څوک زوریږي د فکر د غربت او د لوږې د هر څه نه به زوریږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت نه د پیغام درته پرېږدمه. زما غږ تر چرواکو ورسوئ. په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو هم مرسته ملدلي. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو مونږ سوال شو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي. چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی خپلې مزې کوي، او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای مونږ څه وکړو، چاته نظرو، چاته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپا وردک یم، د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی. صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې، په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخت او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشې کړه. ای خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کېږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې ای خاطر کچالی ور خوشې کړه. هغه هلته به څه ناڅه کچالی بایې ښکته شي، او دلته به څه ناڅه لوړې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورور موږ خدای سي بدغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې ماره پیره باندې په درې پیره باندې مرزو بیا سره مزیږو، یو پاسپورت درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د شلو دیرشو نفرو کارګرو پیسې ما د باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي ورور غله. او نو دا مسد دنه پاسپورت را سره دګنه کیږي، موږ یو پوري پاسپورت ضرورت درلوسته دغه د پاره مو دا وسه دا لمبر پیدا کینو، دا درخواست مو درلوسته چې دا بنو مسد حاضر سی کبه نشه څنګه به شي. نو دا نور پاسپورتونه چې دی انلاین ارزه وکي مسد به درې میاشتې ټول کاږي. نو دا درخواست مو درلوسته، دا درخواست مو قبول شوی وروره.
د پکتیا ولایت په اړیب دځای ولسوالۍ درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تېرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. لیوانو د غدرینه پرچی خوړلی دی، یو پچی چوي دی.
السلام علیکم. زه ګلال حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله دی ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ. پاکستان ظلمونه کوي چې په افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د پاره راغلی دی ډاکټرانو ته، د دیو سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دیو باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناست یا امریکا ته یا استرالیا ته، دغه افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغسې د بېغورۍ سره دی. نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسېږي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګدامو ولایه باندې خرڅوي. ګدامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جین رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګدامو والا که ضرورت و ارزانه ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د قونې ده ورته پور کړي 1,60,000 اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په 300 په 400 جنانیسي، هغه د کوم بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېږي هغه د ده څخه هغه پورو کې ولاسي. بېرته یوه میاشت بعد د ګدام والا سره رانیسي په 600 په 550 په 2 رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي، او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نورو ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي، نو خود په خوده به کالداره ورکېږي. او که دغه رقم وي خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي، ولې ګدام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي. دی مجبور وي خرڅوي په افغانۍ باندې په 180 و په 200 اوس د اوس پنبه دي پروش کال په 300 افغاني، شش کال په 180 و په 200 دي په افغانۍ په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دېم کښېږدي، پنبه ورته دېم کښېږدي د افغانۍ په برابر باندې، چې دغه بس دا شی به په افغانۍ په 200 نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم میریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابېږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي. اشغالګر یې ښودل، ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي. اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه دې نور هم راشي ورته، همدوی به هم ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره بېزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تنده یي تېره وبه یې دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلی وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د ده پټکو لزګونه ځوانان ورځي او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثر ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولوید.
رحمان الله تعالی هم د نیوای ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنیرار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې هغو په وړاندې د مکاتبو پوهنتونونه بند شو، نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لرې پاتې نه شي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو دغه لومړنۍ کیسې راته وکړئ؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي، او ځوانان لکه تاسو غوندې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل کړ؟
ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره وو، همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلودل، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه انسیامه ځایونو ته راوستل او هلته د مطالعې برنامه په لاره اچوله. د یو ورځ دپاره د تانه تر ماښامه پورې هغه ځایونه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کې برنامې په لاره اچولې.
اول هم څه شمېر کتابونه په کتابتون کې درلودل دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی ستاسو د کتابونو شمېر څومره ته رسېدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جله کتابونه اسلامیات او سیاست او پوهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جله کتابونه موږ سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمېر څومره ته رسېدلی؟
اوس نو کتابونو شمېر چې دی تقریبا 500 جله ته رسېدلی دی.
ښه، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړوو، خلک به مرابلل مطالعې ته، دغه سیمې مو سره بدلولې، را بدلولې د کتابتون ځای مو را بدلوو، او که نه ځای ما یو ځای و فقط ولایتونو نه یو ولایت نه بل ولایت ته تللی؟
نه نه، دا په ننګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم، ځکه کتابتون ورسرو، ځکه په ننګرهار کې چې کوم عامه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې په ننګرهار کې هم دغه ځایونو کې برنامې ترسره کړې او کابل کې هم همداسې، زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون ورسرو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بلاتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې اغیز په دغه کړی. او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګورو برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستې؟
اوس مخال مونږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان ستاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، اول کتاب اول برنامې ته هم ته د ځوانانو تر راتګ کم او خو ورته پورې سي پیغام سوالای نه خو چې موږ د برنامې نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دي، کوم کسان چې خار ته زی هغه تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي، نو تاسو هم کتابونه نه ورکوئ چې دوی ځان سره کور ته ویسي. تاسو ترې غواړئ چې همالته کتاب مطالعه کړي، نیم ساعت یا ساعت یا څو دقیقې بیرته کېږدي، همداسې ده کنه؟
مونږ خو داسې برنامې کله چې مونږ عامه ورځ باندې لکه جمعې پورې مونږ په یو عامه ځای کې دغه برنامه په لاره چې دغونه مونږ سره امکانات نه شته چې مونږ یو ځوان ته کتاب ورکړو چې کتاب ویسي، ځکه مونږ ته دیارې مضامین کتابونه چې کوم دي که نه یو کتاب دی، نو مونږ نشو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې، او بل مونږ سره داسې وسه پورې چا همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي او کتابونه هم کم دي چې مونږ یو چا ته کتابونه ورکړو کور کې ویسي.
ښه، او څوک دي مینوالم ځوانان خو به خامخا درځي؟ د پوخو مرکزان هم ستا داسې کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لرئ هغه مطالعه کړي، او د نجونو کچه پکې څنګه ده؟
او مونږ ځوانان او د پوخو مرکزان دا ټول د کتابتون ته او د دې تر څنګ نجونې هم دي.
ښه، او تاسو یوازې کتابونه د مطالعې لپاره کېدی، هلته څو کسان وي؟ دغه د کتابتون مسؤولان څوک وي؟ داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شته چې خلک پوه کړي چې دغلته کتابونه دي، ستاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي، داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري یا خلک پوه کوي؟
او مونږ چې کله په یو ځای کې باندې په لاره شو دي مسؤلیت خو ټولې ما سره دی، زه به یو عامه پوسټم کوم بیا په دغه ځای کې بینر یم نه کوم بیا په خاوې دي پارم بکې هم هغې ورځ باندې دی خبرې کوم چې راشي مطالعه وکړي او دغه مطالعې بینر مونږ چاپ کوو په هغه ساحه کې لګوو، نو خلک تشویق کوو مطالعې ته. بیا هلته مونږ میزونه راوړو چوکېګانې او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګ ځوانان لغه کېږي.
او ځوانان چې درځي دغه ستاسو کتابتون ته تر ډیره له کومو مسایلو سره دوی علاقه مندي ښیي؟ په افغانستان کې خو بې له شکه چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوښیږي، دغه ستاسو کتابونه هم چې دي په کومو برخو کې ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کړي؟
په اوس وخت کې چې دی یو خو دغه پوخ عمر کسان چې راځي د اسلامیاتو کتابونه ډیر خوښوي، او ځوانان چې دی بیا د ارواپوهنې برخه کې، ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه داسې جوړ نه دي، نو د ارواپوهنې برخې کتابونه ځوانان ډېر مطالعه کوي.
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستا د پام وړ یا په ګڼ شمېر کې کتابونه ستا چې ځوانانو ته ورسیږي؟
په دغه کتابونو کې مونږ اویا فیصده کتابونه مونږ سره د ارواپوهنې برخې دي، سل نه زیات کتابونه چې دي مونږ سره د ارواپوهنې برخه کې دي، ژوند جوړولو څنګه کولی شي ژوند جوړ کړو دې برخې دي، او پېښ کتابونه مونږ سره دغه کتابتون کې شته.
او پښتو دری کتابونه دي که د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته؟
نه، یوازې پښتو برخې کتابونه دي، او د تقریبا یو 50 جوړه پورې دری کتابونه هم دي.
ښه، او تر اوسه له دغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی، نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو، او کنه یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی؟
نو سفر خمو ته چا همکاري نه راکړي، ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي زرنه کار کوي بیرې څوک کیسه کې نه وي، مو سفر مو ته نه حکومت همکاري کوي نه کوم ټولنو، او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد دی. ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم محمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته دا بد امنی دا په افغانستان کې ترهګرې ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی. دا د دې ډېر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بے منطقه دی او ډیر کمزوری دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کوي، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح دی کابل ولایت سربی ولسوالی نتا سر پتماس کی. پاکستان زکا دا کار کوي چې څو وجی موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینی پروژه دی دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغه پروژه ډیر مخالف ده، بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کوم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده. داسې ځینې نورې لویې پروژې دي چې دغه مخالفت دی کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین یې له پاکستانه وویستل چې دلته هغه بودیجې چې کوم د دغو هغو در پاره ځانګړي شوي دي د پروژو دپاره چې هغه په لګښت یې په مهاجرو باندې وسي، نو پروژې به څنګه سي معطل سي. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم مستر او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 12 41 45.
ڈاکٹر گلی چیری پورے بیٹی دن سر گلتا نہ جوڑ شوائے وہ والے پورے دماغ
شاگرد جان ډیر سلامونه وایي
خون کې مزړ گئے دې د مینې خون زئی دې
خون کې مزړ گئے دې د مینې خون زئی دې
وټي وټي هیله د امن پر سر لای دې وټي
وټي هیله د امن پر سر لای دې
ژوند 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 چمن جوړوي مون جوړوي
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن ل فیصل نووي سره خبرې کوو چې ل کلونو راهیسی په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي ملمه پروګرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووي پروګرام ته شرغلاس د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او ستاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلاوطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلاوطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلاوطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نو پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلاوطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کېږي دوی بله چاره نه لري. سبب دمدې کېږي چې ناهیله شي او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کېږي دلته منسجم کېږي دا د خپل هغه نیګټیو سایټ چې ورته ویل کېږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نووي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوئ، په افغانستان کې د نن ځوانانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي هغه ځوان هیڅکله د ترکمۍ او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمۍ دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کېږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تور تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي. او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی، خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفیده هم وي.
نووي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یو ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي، او دغه شی موږ او تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړې واضح وایدا دي هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب همدا شوی ده چې نظامونه له بای نه تللي د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې ستره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول، طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کیږي چې بې انرژي شونه لبای نه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن اوبه دانه خورم خدمت به یې ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم د همدغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجم کړي او لکه وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهر بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره هغه خپل اصلي ټاټوبي ته چې ګران افغانستان ته هم مزدر د خدمت شي هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چې وي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیسب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلئ، هلته څه غواړئ چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوئ؟ تاسو په دغو پروګرامونو په دغو لاریونونو کې څه وایاست؟
زموږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي، باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم موږ منحیث دي یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو هغه د اکثریت خاموش غږ همدا رسوو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته آګاه هوښیار او پوه نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای منګه هم مستحق یو کده انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو کده سیاسي او دیو هیواد په ساته دی او غړو په ساته باندې هم منګه مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق تر لاسه کو نو تر دغه حد پورې د اکثریت ټولنو یا د اکثریت مظاهرو یا د اکثریت تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنه هم دا وی چې د واقعي د اکثریت خاموش دیو رسا غک په صفات باندې د دوی هغه ممثل وسیږي او د دوی د غږ تمثيل سبب دم دی افغانانو د چدل تکول شي نسبتا هم دغه نړیوالو ته هم نږدې دي په پارلمانونو کې په نړیوال سازمان کې په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کول شي د خپل دغه مسولیت او دین ادا کی او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغسې هڅې
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلی دی وایي یو حق خبره کته رادیم نو د خپل اثر لري طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري طبیعي خبره ده دا نه ده چې دا انسانان دا کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي په دوی کې هم کړې غړې ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفدارۍ کې نه دي د خپل غږ لري مګر هم همغه خبره یم ګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکي نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده
نوبي صاحب نو دا هر څه څنګه تنظیموي ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډېر بوخت وي مجبور یست کار وکړي د دې تر څنګ نور مصروفیتونه هم وي کورني کارونه نو د دې ترڅنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي
د اروپایي وادونو روابط ډېر سره نږدې دي یعنی غلا سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات نه لرته ګراته کو نشي په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کولای شو چې کولای شو ډېر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي دغه پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کېږي د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو زه فکر کوم ستر د علت او د ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت وادو نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره منیجمنت کو د منیجمنت نه بابات بیا هغه لکه څنګه چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي که فرانسه ده که جرمني ده که آلمان ده که ایتالیا ده د ټول اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډېر ده او دومره عموماً کې لوی هم نه ده په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډېر ښه شکل سره منسجم کیږي
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی وو خپل لاکه سره مو متن لیکلی وو چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی وو ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی
دا خو موږ او تاسو کوی او کونه وای دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانول باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د خبره وکړه هغه خبره ډیره رساوي او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چې ورته وایم هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي که په هر شکل سره وي موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي خلک وژل شوي دي په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي د خپل یو خبره کړې ده کورنۍ تهدید شوې ده فامیلونه تهدید شوې دي د خپل خپلوان ورته تهدید کړې دي چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي او دا د دوی مسلم حق ده او دا هیواد ده، دا باید وشي او د دیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده او نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کیږي چې ته لا کولی شې رشد وکړې په ډېره عصري نړیو کې، که هغه اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلینډ ده.
تاسې دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي. دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسایل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاته فعالین چې اته عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکسالعملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډېر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې دا د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای، خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډېر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وېسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې جې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دي، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو دوو لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډېر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په المارۍ کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده، هغه باید وکړي، هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار و، او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو ژور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده، لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډېر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکټایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکټایي او دریشي که ماته په زور واغوندي، زه هغه نیکټایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوسه دي، او دغه مایوسي سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شول، بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود لري، د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نووي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه مونږ په بل ټولنه کې تربیه شوی دلته بل ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خود دوی دغه ژبې سره او د ژبې ترڅنګ د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شئ قانون مراعت کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځه ده. افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجمې فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډېر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تېرو دو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري
ټولنې، خو د ډېرې پخوان هم وې په افغانستان کې او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول. ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی یا تانه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلی دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي. بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي. باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا هم دا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي. خو مګر په یو شي باندې چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکل راستنه کېږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې، او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي. د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنو په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کېږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بېلابېلو ډلو ټپلو سره ویشل شوي دي. دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوج ته رسېدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کېږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکزیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده. طبیعي خبره ده چې تاسو به هم تیاګا لرئ، مطالعه به لرئ. هغه وایي چې کوم حکومتونه چې ړنګېږي یا نظامونه له بای نه ځي او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کېږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلفه تفرقې. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنګونو، د نیابتي جنګونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا همره منفیات به ویني. مګر هم دا زه یو طبیعي حالت بولم، او دا ډېر کم وخت لپاره وي، او دا ډېر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم مسې حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري، او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ زری وضعیت بهتر شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسولیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندی سبب دم دې شانو کېږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي. او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم همغه استخباراتي کړیګانې، همغه نیابتي ډلې تپلې، هغه به د خپل کار کوي. خو زه د ستاسو د دې خپرونې له طریق نه دا ډاډ ټولو ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تی تیریم. خو زه باورمند یم چې نه د دوی کې دا استعداد و دا توانایي شته، او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شوکي او هغه لبای نویسي.
تاسو د 45 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي، او د خپل هغه سرګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامیده دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی، او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې هم دا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي، او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړ، او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني، او همغه فضا ته به ځان راسي، او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره، هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښې شېبې او ښې چارې. کور مو ودان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو داست دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
شوی د خوبونو نامو یار کی د خپل وجود دا پر هرونو نامو یار کی پس دولنو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر